السلام علیکم ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. ستړي مشه زه محوش چلی
او زه بختور شاه.
قدر من اوریدونکو او کتونکو نن د زیارت روز کال 2018 د دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده. وخت شوې په اسلام آباد کې د شپې 10 بجې. کابل کې دی د شپې 9 نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د روزي 12 بجې دي. یو شمېر رپورټونه لرو په دې یو ساته خبری خپرونه کې چې پکې ویډیو رپورټونه هم دي. خو مهم خبرونه څه دي، رپورټونه څه دي، دا به تاسو ته وایي بختور شاه. جی بختور،
مننه. ماوش، په کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو مرکز شوي د ځانمرګي برید پړه تندره وډلې داعش منلې ده. په دغه حمله کې د سلویښتو نه زیات کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. په خپرونه کې به په دې رپورټ واورئ.
او په پاکستان باندې د ترهګرۍ په لړ کې زیاتېدونکي فشار ته پوز ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي، پاکستان ډېر څه کړي او نور د هیچا لپاره زیات څه نشي کولی. په دې اړه هم یو تفصیلي رپورټ به تاسو ته وړاندې کوو.
او د پاکستان د حج په نوې تګلاره کې د خیبر پښتونخوا، فاټا او د هیواد د نورو شمالي برخو نه حج سره تلونکي یو کس ټوله خرچه به 2,80,000 روپۍ مقرر شوې ده. په دې باندې به هم تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
ګران اردوونکو او کتونکو، دا او یو شمېر نور رپورټونه هم د دې یو ساته خبری خپرونې برخه ده. موږ سره اوسئ.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو، وایس اف امریکا ډیوا ته غوږې په ټلویزیون باندې ګورئ. د ډیوا ریډیو د فیسبوک د لارې هم تاسو مونږ نیغ په نیغه په دغه خبرونه کې لیدې او اوریدې شئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، افغان چارواکي وایي د پایتخت کابل په پولیسوخته سیمه کې د شیعه مسلمانانو په مرکز باندې ځانمرګي برید کې سلویښت کسان وژل شوي او دیرشو نه زیات ژوبل شوي دي. افغانستان د کورونو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایس اف امریکا سره په خبرو کې د دې پخلی کړی چې د شیعه مسلمانانو د تبیان مرکز ځانمرګي برید کې سلویښت کسان وژل شوي دي. تفصیلات د ډیوه رادیو خبریال حقمل روان په خپل رپورټ کې راکوي.
ځانمرګ بریده ورسره 214 نن له غرمې وړاندې د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې اړوند کلای نظر سیمه کې د تابعانو په یو فرهنګي مرکز وشوې. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی له ډیوې سره په خبرو کې وویل، لومړی تابعانو په فرهنګي مرکز کې ځانمرګ بریده وشو او همدارز په یاد مرکز کې 214 هم وشو چې له عملې 15 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
نن له غرمې مخکې 10 بجې او 10:30 د شپږمې امنیتي حوزې اړوند قلعه نظر په سیمه کې د تابعان په فرهنګي مرکز باندې لومړی انتحاري برید کېږي. نیم ساعت وروسته دوه چسپکي ماینونه چې د همدغې فرهنګي مرکز په دیوالو کې ځای پزول شوي وو انفجار کړي، چې په ترڅ کې له بده مرغه تر دې دمه پورې 14 تنه شهیدان دي او 8 تنه نور هم ټپیان دي. سیمه اوس د امنیتي ځواکونو تر پوښښ لاندې ده او حالات هلته نورمال شکل غوره کړی.
د روغتیا وزارت ویان اسماعیل کوسی وایي، هغه ټپیان او د مړو جسدونه چې د پیښې له ځایه روغتونونو ته لیږدول شوي، د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر یې له 28 څخه زیات دی. دای وای هغه راپورونه چې مونږ یې لرو او د عامې روغتیا وزارت په هسپتالونو کې د نن ورځې د پیښې شهیدان او ټپیان چې له مونږ سره ثبت شوي دي، شاوخوا 15 تنه زمونږ هیوادوال شهیدان شوي او له 28 نه زیات چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړي درې مشر رحیم الله سمندر ویلي، په هغو ودانیو کې چې ځانمرګ برید او 214 شوي دي، تابعانو فرهنګي مرکز او د افغان غږ خبري اجان دفترونه دي او د یو شمیر محصلینو او مدني ټولنو د غړیو غونډه روانه وه. د سمندر په وینا په دې پیښه کې د افغان غږ خبري اجان 9 تنه خبریالان او کارکوونکي چې سهار وختي دفتر کې حاضر ول، له برید وروسته تری تم شوي او په وینا یې ښایي چې په وژل شوي او ټپیانو کې شامل دي.
رسنۍ نه کس خبریالان او کارکونکي لا درکه دي. افغان غږ خبری اجنبي حسیني صاحب د وینا مطابق ویلي چې دغه نه کس همکاران لاند من سهار دفتر ته راغلی منتها اوس پرسنې کې نشته او د دې نظر وایده جسدونه اکثرا نه پیژندل کیږي او موږ نه توانېدلی تر اوسه پورې چې دوی پوهېږو چې موږ همکاران ته دغه 40 نفره شهیدانو کې شامل دي یا نه دي. دغه راز اول پول د ودانۍ دغه ودانۍ ټوله له منځه تللی دی. دویم حمله چې دغه په دروازه کې شوې ده د بیرون په کوڅه کې شوې ده.
د نن ورځې په پیښه کې د یو شمېر خبریالانو او مدني ټولنیو غړیو په ګډون نږدې 40 تنه ولسي وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په داسې حال کې په ترهرګریز برید کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي چې له رسنیو څخه د ملاتړ یا نه ادارې مشر حبیب الله خلوتګر نن د یوې خبري غونډې پر مهال روان میلادي کال د تیرو کلونو په پرتله د خبریالانو او رسنیو لپاره خونړی او مرګونی کال یاد کړ. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زموږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. قدرمنو اوریدونکو، د یو ساته خبری خبرونه رستو به د ځوان کل پروګرام یوت سټوډیوز اپیل کیږي. ناله محمد او مجاهد جواد به د دې پروګرام قربانوي. د پاکستان پوځ وایي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پاکستان درون قیمت ورکړی او نور د هیچا لپاره زیات نشي کولی. هم په دې اړه باندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان یو تفصیلي رپورت تاسو ته وړاندې کوم.
د پوز ویان ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د ټولو نه زیاتې قربانۍ ورکړې دي او دا جنگ د بل چا جنگ وو او نور به پاکستان د بل چا جنگ برخه نه جوړیږي او خپل مفاداتو تر مخه به فیصله کوي.
وی هاف ډن انف اینڈ وی کین ناٹ ڈو اینی مور فار اینی ون. وٹ ایور وی آر ڈوئنگ اینڈ شیل ڈو ول اونلی اینڈ اونلی بی ڈن فار پاکستان. وی ڈیڈ ناٹ فائٹ فار منی.
میجر جنرل آصف غفور وای د بلچا جنگ کې پاکستان ډېر قرباني ورکړي دي او اوس به د بلچا جنگ برخه نه جوړیږي. د پوز دا بیان داسې حل راغلی دی نږدې ورځو امریکې په پاکستان ترهګر تنظیمونو پر ضد د سختو کاروایو غږ کړی دی او داسې نه کولو له وجې پاکستان ته یې دړکه ورکړې ده چې ډېر څه به وبیلي. د آی ایس پی آر مشر وینا وه پاکستان د خپل اړخه ډېر څه کړي دي او اوس د امریکې او افغانستان ذمهواري جوړیږي دوی هم څه وکړي. میجر جنرل آصف غفور یو ځل بیا ویلی دی پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د امریکې اتحادی دی او ملګرو ته څوک نوټیس نه ورکوي.
کې افواج پاکستان دوستوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور کرتے رہنا چاہتے ہیں مگر اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہم دوستوں سے تنازع نہیں چاہتے مگر پاکستان کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے.
دوی وی امریکہ ملګری هیواد ته یو اړخه کاروای او نوټس خبرې کوي. دا څنګه ملګرتیا ده او کچرې د پاکستان سلامتیا باندې څه خبره راغله نو دفاع به کوو. میجر جنرل آصف غفور ویلی دی ضرب عضب نومي پوځي عملیات د حقانی شبکې په شمول ټول ترهګر تنظیمونو پر ضد وو او پاکستان نه به آخري ترهګر هم وخت ختمیږي کله چې دلته میشت ویشت لکه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. آی ایس پی آر مشر ویلي دي د ترهګرو تګ را تګ او درولو دپاره نه یوازې پاک افغان پولې باندې ازغنتار لګول کیږي بلکې بلوچستان صوبه کې پاک ایران پولې باندې هم د دواړو اړخونو نه دا عمل روان دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ رابطه زیاتولو په حق له میجر جنرل آصف غفور وای
جو ملٹری ٹو ملٹری انگیجمنٹ اور کوارڈینیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک تو سٹیٹ ریلیشن شپ ہوتے ہیں لیکن جب آپریشن چل رہے ہیں ٹیررزم پاکستان اور افغانستان بارڈر کے اوپر چل رہا ہے تو اس میں وہ سٹیج نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ آئیڈیل ہے.
وی وی پاکستان اور افغانستان پوزون ترمین سے رابطے زیادہ اول ضروری دی. دا میجر جنرل آصف غفور وینا وا پاکستان نزیاد افغانستان کے دامن خواہش پر دبل یو حیواد نوی بلوچستان صوبې په حق له دوی زیاتوي د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه په وینا حکومت هلته د شپېته ارب روپو بجټ نه پروګرام پیل کړی دی او لوی مقصد یې د ترهګرو ختمول دي او هغه عناصر چې بیرونی هیوادونو په وینا کار کوي د هغوی مخه نیول دي. د قبایلی سیمو نه پوځي عملیاتو په نتیجه بے کوره شوی خلکو په حق له دوی ویلي دي شپږ نوي فیصد دا بے کوره خلک بیرته قبایلی سیمو کې خپل کورونو ته تللي دي. پاکستان کې نیول شوی هندي وګړی کلبوشن یادوف خپل فامیل سره ملاقات په حق له پوځ وین ادارې مشر ویلي دي دا ملاقات د بیرونی فشار له وجې نه خو انساني همدردۍ تر مخه شوی دی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، تاسو د اورنګزیب خان په ریپورت کې واریدل چې د پاکستان پوځ ویلي سچې کړي دي دا غینه زیات به نور نه کوي او وایي چې په خپل عزت باندې به سودا نه کوي او دا چې دغه جنگ چې د نور ملکونو د پاره کوي نور به دغه جنگ نه کوي. زمونږ سره زمونږ همکار زمونږ مرګره بیروز خان صاحب د ویډیو لینک تلار مرګره شوی دی، هغه نه په دې سره نه اخلو. بیروز صاحب سلیم شي.
ډیر مننه، خوشاله اوسې.
بیروز خان صاحب، د پاکستان د پوز دغه غواخ په دې وخت کې څه معنی لري؟
زما خیال چې څنګه ښکاری هغه په پاکستان باندې کم فشار دی، د پاکستان نه کم غوښتنې دي اوس په کې، د چین په منځګړتوب باندې هم د افغانستان او د پاکستان د چارواکو ترمنځ یا د نمائندګانو ترمنځ دغه منځګړتوب هم روان دی او د دین مخکی روس هم امریکا ته د لاس غزولو چې په افغانستان کې دی غواړي په امن راوړلو کې وسره مرسته وکړي. د دې سره سره امریکا چې کومه ده، د امریکا د چارواکو بیانونه خو زموږ د ټولو د مخې دی اوس دا په نږدې کې چې د امریکا وایس پرزیډنټ یا مرستیال صدر کابل ته تللی وو، اول ته هغه کوم بیان ورکړی دی نو هغه هم ډیر ایغ پنیغه د پاکستان ته یو اختار ورته ویلې شو، د پاکستان نه نیغ پنیغه غوښتنه هم ده. خو د پاکستان د آرمی ویان چې کوم بیان دی نو هغه خو یو ډیر فراخه بیان دی، په یکی بلوچستان دی، په یکی انډیا دا کلبوشن دی هغه دی یادیو او دغه شانتي د افغانستان په اړه باندې د پولی د چې کوم هغه ډیری خبرې دي پکې. خو خبره دا ده چې د پاکستان د پوز جرنیل ولی د امریکا د نائب صدر ولی د امریکا د وزیر دفاع ولی د امریکا د وزیر خارجه بیان ته د پاکستان جرنیل یا جرنیل ویان ولی بیان ورکوي مهمه دا ده، ځکه چې د پاکستان پوز د دغه خارجه او تعلقات او اختیارات په افغانستان کې د جنگ د ودرولو نه ودرولو خپل پالیسی بدلولو نه بدلولو اختیار د دوی سره دی. گنینو کچری د پاکستان د امریکا د فوجی جرنیل بیان راغلی و پاکستان جرنیل ورته بیان ویلې و نو ابا د غد کچي بیان او وبخه نو دغه خکاری چی اختیارات د پاکستان د پوز پلاس کړي.
بیروز خان صاحب، دغه فوجی چارواکی دا هم ویلې دي چې د پیسو لپاره جنگ په پیسو نشي کوله، خو کومنګ وګورو نو دغه امریکا ورته کوالیشن سپورت فند وای، یعنی ائتلافي مرستې او داغه لپاره چې کوم پیسې دي، نو کدی ته وګورو چیرې دغه پیسې خو هم روان دي، نو پاکستان ولې داسې خبرې کوي چې غني او بیا دا چې دغه پیسې بیا د پاکستان پوز د کمی خبرې اخلي؟ آیا که پاکستان خپل جنگ کوي او په خپل سر کوي، د خپل ځان د پاره کوي، د بل چا رګټو د پاره نه کوي، نو بیا پاکستان ولې دغه پیسې اخلي د امریکانه؟
نو زما خیال د دې جرنل سي په بیان کې په خپل دغه جواب شته چې هغه وي موږ د پیسو د پاره نه کوو، موږ پردي جنگونه نور نه کوو. د دې معنی دا چې دا سمو کړی دي، پردي جنگونه کړی دي، خو پردي جنگونه ډېری پیسې په اربونو ډالري هم اخستې دي او اوسم پته مدي اوسم د دغه جنگ لا برخه دوی ته وتلی نه دي. نو بیان په خپل ځای باندې دی او عمل چې کوم دی، بلکې د پاکستان د پوز جنرال چې د پوز مشر مو جنرال مشرف هغه په خپل کتاب کې هم دا منلی دي، لیکلي پکې هم دي چې امریکان د دې ترګره په جنگ کې په اربونو ډالر یا ډیر ډالر یې ته ګټلی دي. نو پاکستان او پاکستان اړتیا لري دغه مرستو ته. نو که پاکستان خپله پالیسی بدله نه کړه کېدلی شي دغه مرستې به پرې ودرېږي، دغه به بیا دوی ته نه ورکول کېږي.
ډېره مننه بیروز خان صاحب ستاسو.
مننه.
گران اردنکو او کتنکو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی ایو ساتا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ڈیو ریڈیو د ٹی وی دا خبرونه د ڈیو ریڈیو پا فیس بک پانا وی او ای ڈی و باندې هم نیخ پنی غکتی شاید ترسنگ پا یوش میر نور موضوعات باندې ویڈیو ریپورٹونا هم د ڈیو ریڈیو پا فیس بک پانا باندې تاسو کتی شاید. یو بل ریپورٹ رخته د پاکستان مرکزی حکومت کال 2013 لپاره حج پالیسی اعلان کړي چې تر مخه به دا ځل د سرکاري سکیم لاندې 1,60,000 او شخصي سکیم لاندې 1,60,000 210 آزمین حج تر سره کوي. هم په دې باندې د اسلام آباد نه یو تفصیلي رپورت د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین را کوي.
اسلام آباد کې د کال 2013 د حج پالیسي اعلان کولو په موقع د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف ویل چې د کال 2013 لپاره د پاکستان حج کوټا 1,00,000 او 210 ټاکل شوې ده. د کال 2013 د حج پالیسي د خدوخال وړاندې کولو په موقع د خاغلی سردار یوسف ویناوه چې د حج سکیم 2013 لپاره د سرکاري سکیم کوټا نور هم سیوا کړې شوې ده او د نوې پالیسي تر مخه به د سرکاري سکیم لاندې 1,00,000 او د پرایویټ سکیم لاندې به 1,60,000 210 عازمین د حج فریضه تر سره کوي.
سرکاري سکیم کے تحت حج درخواستیں 15 جنوری سے لے کر 24 جنوری تک وصول کی جائیں گی اور انشاءاللہ 26 جنوری 2018 کو قرآن دازی کی جائے گی. حج درخواستیں مخصوص بینکوں کی نامزد برانچوں میں وصول کی جائیں گی. تمام بینک حج درخواستوں کی مد میں جمع ہونے والی رقم کو شریعہ اکاؤنٹ میں رکھیں گے.
هغوی د سرکاري سکیم لاندې به د حج خواستونه د 15 جنوري نه تر 23 جنوري پورې وصول کیږي او قراندازي به د جنوري په 26 نیټه کول شي. د حج وزارت د 80 کالو د عمر نه د زیاتو تنانو دپاره د مددگار کسانو کوټه هم 10,000 تر رسولې او د مذهبي چارو وفاقي وزیر ویناوه باید چې مددگار د حج کوونکي تن سره د وینې رشتہ ولري او زیاته کړه هغه خواست کوونکي چې پرله پسې د تیرو دریو کالو راهسې ناکام کیږي هغوی کې به د 10,000 خواست کوونکو ټاکنه د جدا قراندازۍ د لارې کیږي. د مذهبي چارو وزیر د کال 2013 د حج لپاره د خرچو هم حال احوال وړاندې کړو او وی ویل چې د سرکاري سکیم لاندې به د شمالي ریجن یعنی پنجاب او خیبر پختونخوا نه خرچا 2,80,000 روپۍ، د جنوبي ریجن یعنی کراچۍ، کوټې او سکر لپاره 2,80,000 روپۍ مقرر کړې شوې ده. دغه رنګ د نوې پالیسۍ لاندې د حج میاد د 8 ورځو نه 1.5 ورځو ته رقم کړې شوې ده.
قربانی کې 13,050 روپۍ اس حج پیکج کې علاوه جمع کروانا ہوگے.
وفاقی وزیر وای د قربانی لپاره به 15,500 روپۍ د حج پیکج نه علاوه جمع کول وی. د سردار یوسف ویناوا چې دا ځل به په هیڅ چا باندې هم د سرکاري سکیم لاندې مفت یا ویډیا حج نشي کولی او هغه تن چا چې د سرکاري سکیم لاندې په جون کې یو ځل حج ادا کړی وي هغه به د کال 2013 په سرکاري سکیم کې د حج خواست ورکولو اهل نه وي او بل هغه کس چا چې په تیرو دریو کلونو کې حج کړی وي نو هغه به هم دا ځل د شخصي سکیم لاندې د حج خواست ورکولو اهل نه وي او یوازې به د زنانو سره تلونکي محرم د دې پابندۍ نه مستثنا وي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
او ګران اوریدونکو او کتونکو، اوس وخت شوی سیمیز او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې. مختار خلیل باندې کوي.
پاکستان کې سمود وړاندې د توهین رسالت په تور کې 15 بلاګران اوچت کړی شوی وو. خو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے 13 ورځ اسلام آباد های کورټ ته اطلاع ورکړې ده چې اف آی اے سره د دغو بلاګرانو خلاف د توهین رسالت د قانون د خلاف ورده کولو هیڅ ثبوت نشته. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د نامتو لیکوال آی اے رحمان یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د توهین رسالت د قانون ناجایزه استعمال. آی اے رحمان د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د اف آی اے اقبالی بیان د دې خبرې تصدیق دی چې د نورو ډیرو مقدمو په شان په دې مقدمه کې هم د توهین رسالت د قانون ډیر ناجایزه استعمال شوی دی. سلور بلاګران پروفیسر سلمان حیدر، احمد وقاص ګورایا، عاصم سعید او احمد رضا نصیر د روان کال د جنوري د سلورم او د شپږم تاریخونو ترمنځ د اوچت کړی شوی وو. هر کله چې پنځم بلاګر دوی نه پس اوچت کړی شوی دی. مضمون زیاتی چې د دې بلاګرانو اوچتول او دوی بندیوان ساتل سه بیمثله غونډې کار دی، ځکه چې د دې خلکو تختونکو ته معلومه وه چې ګورایا او سعید بهر ملکونو کې اوسیږي، خو د اوچتېدو په ورځ به دوی په لاهور کې موجود وي. باقی پاتې بلاګران هم د واکدارانو د پاره ناآشنا خلک نه وو، خصوصا د دې حقیقت په رڼا کې چې د دوی د راخوشي کولو د پاره څه قسمه بونګا غوښتې شوې نه ده، او دوی نه چې بندیوانۍ کې کوم تپوسونه شوي دي د هغو هم توهین رسالت سره هیڅ تعلق نه وو. ډان اخبار لیکي چې د اوچت کړی شوو بلاګرانو د اوچتېدو د جواز پیدا کولو دپاره دوی باندې مجبورن یا د بهانې دپاره د توهین رسالت تور پورې کړی شو، ځکه چې اول خو په دوی باندې د توهین رسالت تورونه د سوشل میډیا په ډیفنس پاکستان نومې پیج باندې اولګولې شول، خو وروستو د یو عام تن د خولې وینا وشوه چې دا کار د کړی دی. خو تر سو چې د دې اپوټه شهادت نوی پیدا کړی شوی دا تاثر ختمول ناممکنه ده چې دوی صرف د خپلو خیالاتو له سببه زور نه خوري. د تیرو وختونو واقعات د دې خبرې تصدیق کوي چې د توهین رسالت قانون د خپلو ذاتی دشمنو وستو یا د مخالفتن د مال جایداد دنه د شکولو یا د مذهبي عقیدې په بنیاد استعمالولې شي. آی اے رحمان خپل مضمون کې د ممتاز قادری په مقدمه کې د سپریم کورټ دې نقطې ته د اشارې کولو ذکر هم کړی دی. په کوم کې چې عدالت ویلي دی چې د دې بدقسمته حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د توهین رسالت د قانون لاندې جوړو مقدمو کې ذاتی بغض او عناد شامل دی. هر کله چې په غلطه د زورولې کېدونکو خلکو د تحفظ دپاره حکومت سره هیڅ بندوبستونه نشته. ډان اخبار د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د تیرو سو کلونو راسي د توهین رسالت د تورونو لاندې په ناجایزه د نیولې شوو کسانو د تحفظ په حق کې رائے عامه ډیره متفق شوې ده. ان چې نامتو عالم دین او سیاستدان مولانا فضل الرحمن هم په سوسو موقعو د دې قسم تجویزونو مرسته کړې ده.
زانته یو لار په خوم ما ته پته وا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خوم
ک بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
درمن اوریدونکو، وایس اف امریکا دیو ریډیو ته غوږی. د پاکستان انتخابی کمیشن په ګرد هیواد کې کور په کور د رای ورکونکو یا ووټرانو د تصدیق عمل پیل کړی دی. بل خواته په انتخابی نظام باندې کار کون کی یو شخصی تنظیم چارواکی وای چې د شناختی کارډونو د نشوالی لکبله یوازې په خیبر پختونخوا کې د شلو لکو نه زیاتې خزی داسې دي چې هغوی د ووټونو دا چولو د حق نه محروم دي. په دې باندې د ډیور رادیو خبریال پیر ولایت شانه تفصیلی رپورټ اورو.
د پاکستان انتخابی کمیشن او د شناختی کارت اداره د هیواد په 15 ضلعو کې د شناختی کارت نه محروم نارینه او زنانو نمونه ووټرانو په لیست کې اچولو لپاره کمپاین چلوي او په داسې مهال انتخابی کمیشن د 3 لک ووټرانو د تصدیق لپاره په ګرد هیواد کې کور په کور د تصدیق عمل پیل کولو پریکړه کړې ده. کم خلک چې شناختی کارت لري خو دوی نمونه د ووټرانو په فهرستونو کې شامل نه دي. دان رسپاړه دغه پاکستانیانو شمیره تر د 3 لک پورې ښایي. اخباری رپورٹ تر مخه په دې اړه د شناختی کارت ادارې لخوا انتخابی کمیشن ته ورکړل شوې شمیرو تر مخه دی کې د پنجاب 1.5 لک خلک شامل دي او دغه شان د سند ایالت 1.5 لک، د خیبر پختونخوا 1.5 لک، د بلوچستان 2.8 لک او د قبایلی علاقو 2.8 لک وګړي شناختی کارت لرلو باوجود د ووټ د حق نه محروم دي. د پاکستان په انتخابی نظام باندې کار کوونکي تر 50 تنظیمونو باندې ګډ سازمان فافین یو چارواکي زهیر خټک کور په کور تصدیقي عمل پیل کېدل د شفاف انتخاباتو په لور یو مهم ګام بلی. خو دې زیاتوي چې دې سره هغه اهل ووټرانو رجسټریشن کول هم ډیر ضروری دي څوک چې د شناختی کارت د نشوالي له کبله د ووټ د حق نه محرومه پاتې کیږي او زیاتوي چې په دې کې یوازې د خیبر پختونخوا 1.5 لک زنانه شامل دي.
یو کمپین باکه شروع دی ټول پاکستان کې او دا خبر د حوصله افزا ده چې مونږ درې واړه ادارې یعنی فیصل او دغه الیکشن کمیشن او سینټ د دې حواله سره جوینټ سټیټ ډیولپ کړی دا خپل کې لویزان شروع کړی چې یاره دا چې کوم مسنګ ډیټا دی وومن ووټر دی چې دا اډریس 2018 الیکشن دا تقریبا 2 ملیون دی نه تقریبا 1.5 لک خزی دی.
د پاکستان انتخابی کمیشن تر مخه کور په کور تصدیقي عمل سره به 9.3 لک مړو ووټرانو نمونه هم د انتخابی فهرستونو نه خارج شي. پاکستان کې راتلونکي کال عام انتخابات کیدونکي دي او وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اشاره ورکوي چې دغه انتخابات د راتلونکي کال جون یا جولای میاشت کې کیدل شي. انتخابی کمیشن دغه انتخاباتو لپاره د رجسټریشن ووټرانو شمیره 10 کروڑ ته رسیدو اټکل کوي. د دې ترڅنګ کمیشن د تازه سرشمیرونو د غیر حتمی نتیجو په اساس راتلونکو انتخاباتو نړیوال د ملي سملې نوې حلقه بندو عمل پیل کولو اعلان هم کړی دی. د کومو حلقه بندو د لاندې چې پنجاب ایالت د ملي سملې لپاره د سوکو د کمولو د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د سوکو د زیاتولو پریکړه شوې ده. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زموږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. ورزو یو بل رپورټر اخته چې وای په بردیر کې د تحصیل کونسل زمینی ټاکنې شوی او یو وار بیا خزو د خپل ووټ حق نه استعمال کړي. هم په دې باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین نورو.
د شیرنګل تحصیل د ګلدې یونین کونسل زمینی ټاکنې سور دی وړاندې په ټوله صوبه کې د زمینی ټاکنو په وخت د موسم د خرابې لکبله ځنډول شوې وي او هم په 28 نیټه روانه میاش په بره او کوز دیر ضلعو کې د مقامی سیاسي ګوندونو ترمنځ د رسمي معاهده په نتیجه کې خزو ته د ووټ اچولو اجازه هم نه و ورکړل شوې چې ور باندې الیکشن کمیشن هم نوټس اخستی وو. په بره دیر ضلع ګلدې یونین کونسل کې موجود مقامی اوسیدونکو عثمان خیالی ډیور ریډیو سره د خبرو په حال وای د حکومت لخوا د خزو د پاره د بیل اوټ اچولو انتظام نه دی شوی او خزي عمله هم نه دراغلی.
په دې کې د زنانو د پاره هیڅ قسم فراهمي نشته دی. دلته نه د لیډیز سټاپ راغلی دی نه د جنا زنانو د پاره جدا پولینګ بوت ورکړی شوی دی او جیره دی علاقې د کلچر متعلق د زنانه خو د نارینه سره ګډ ور ووټ نشي کولای. نو د دې دګر سم مسله نشته دا سره کوټ نشته چې زنانه الیکشن نه کوي. په لحاظه که کمزوري ده ته ګورنمنت طرف نه ده نو دې ته دلته کې پراهمي نشته دی. ځان له سټاپ نشته ځان له پولیس سټیشن نشته نو په دغه وجه باندې زنانه دلته ووټ کې په لحاظه هم حصہ نه اخلي. جی
روانه میاشت د دسمبر په 28 نیټه په ټوله صوبه کې 1.3 د مقامی حکومتونو په چوکو باندې ټاکنې شوی. د بردیر ضلع ګلدې یونین کونسل دننه په مجموعي توګه د رجسټرډ اوټونو تعداد 1,000 او 1,000 مخې ته راځي چې پکې 15,000 سړي اوټران په لیستونو کې شامل دي. په دغه سیمو کې صوبایي حلقې پی کې نوی او پینزه نوی د جماعت اسلامی د زیات اثر لاندې ګڼل کیږي او د جماعت اسلامی مشر سراج الحق او د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید هم د دغه سیمو سره تعلق لري. د شیرینګل تحصیل ګلده یونین کونسل د جماعت اسلامی د غړي ظاهر شاه د وجن نوروستو خالی شوی وو او دا وخت په دې یونین کونسل کې د جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل ګوند، پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف لخوا خپل کاندیدان ودرولي شوی دی. یونین کونسل ګلده په دوه وارډونو کوزا او برسیمه باندې مشتمل دی چې پکې شعور، بارکون، ګلده، بیلات، تندره، برکلی او کتان خیل شامل دي. په خیبر پختونخوا کې الیکشن کمشنر پیر مقبول شاوای د زمینی ټاکنو د پاره د خزو او سړو د پاره پوره پوره ګامونه پورته کړی شوی دی.
دا کې دي چې موږ په نوستیشن جوړو کنه دي موږ عمله انشور کوو چې ریټرنینګ افسر چې کوم په نوستیشن جوړي هغه ټول د هر څه په اډوانس کې هغه انشور کوي چې فاندینګ ورته کیږي ټیک ټاک ورته مده پیمنٹ کیږي. سو سنو فایل وغیرہ شو دا غیر وجه دا الیکشن دا په 21 تاریخ نو شو دن 28 نن ورسته بیا دا ډیفر شو نن هغه کې الیکشن دا ګوارډي کونسل دی تحصیل کونسل دی هغه کې نن دا الیکشن کیږي او سکیورټی انتظامات او درس برابر دي تر اوسه پورې موږ ته خبر رپورٹ راځي چې دا غیر رپورٹ موږ ته نه دی راغلی.
یاد دی وی د خیبر پښتونخوا های کورټ هم په دیر ضلع کې د زمینی ټاکنو په وخت د خزو د اوټ نه اچولو نوټس اخستې دي او د الیکشن کمیشن نه د جواب غوښتنه هم کړې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ز چی وخزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم
زمانوم کامله خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زہرا شاہ دے زبا کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانه تکڑا پختنه یم ز بی بی شیرین یم
کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی تاسو په ټلویزیون باندې زمونږ روانه خبرونه ګورئ. تاسو د ریاض حسین پر رپورٹ کې تفصیل واورید چې په دیر کې کم زمینی انتخابات شو په هغه کې میرمنو برخه نه ده اخیستې په اکثریت کې ورته خزې نه دی ورغلي د وټونو اچولو لپاره د انتخابی کمیشن وایاند هارون شینواری وای چې دوی به دغه تکتنه کوي او ګوري به چې دا چې کوم انتخابات شوی دي دا مسترد کول هم شي او یاره دې په اړه باندې به څه فیصله کوي. دغه پوښتنې د نوموړي نه د ډیور رادیو خبریال ابراهیم شینواری کړی دي. راځي چې د انتخابی کمیشن وایاند هارون شینواری په دې اړه نور څه وایي.
ډیره مننه هارون شینواری صاحب. ځینې پوښتنې راپورته شوې دي په دیر کې چې کوم د لوکل باډیز ټاکنې وشوې په هغه کې داسې تورونه ولګول شو چې هلته ښځو له د ووټ حق نه دی ورکړی شوی. اوس د پېښور های کورټ د دغې الیکشن خلاف، د دغو ټاکنو خلاف سټی آرډر ورکړی، کومه کې چې تاسو هم یو فریق جوړ کړی شوی یې، ستاسو به څه دریځي، څه موقف به په دغې باندې؟
الیکشن کمیشن په دې کې د ډی آر او نه رپورټ راغوښتی او کنسرن زموږ چې کوم الیکشن افسر دی هغه نه راغوښتی دی. دا رپورټ موږ ته پرون رسېدلی دی. الیکشن کمیشن د دې جایزه به اخلي او د دې جایزې اغوستو سره موږ به فیصله کوي چې دا آیا نل اینڈ وائډ ڈکلیئر کی. مطلب دا دا څه چې دا قتل دی په دې کې نو چونکې الیکشن شوی دی یو دم دا میډیا خبرونه وو بیا دا خبر اوسو نو الیکشن کمیشن ته همدغه دی چې مطلب موږ نل اینڈ وائډ هم ڈکلیئر کولی شو نو دا اختیار راسره شته. بالکل دا مخکې موږ لوور کلیپ کې کړی و هغه ټایم کې قانون نو اوس الیکشن ایکټ کې دا شته دی 10% ښځو چې ووټ ونه شي هلته دا نل اینڈ وائډ ڈکلیئر کېدی شي. نو تاسو پته کمیشن یو عدالت دی بغیر های کورټ درجن لري نو هغه به دا کیس ټیک اپ کړي ډېر زر او نن سبا په کې به دا
هارون شینواری صاحب. د پاکستان ولسمشر د ډیلیمیټیشن چې کوم ایکټ وو د پارلیمان نه چې پاشو هغه باندې خپل دستخط وکړو دا اوس یو قانون جوړ شو نو د دغه نه پس اوس الیکشن کمیشن څومره تیار دی او څومره په دغه ته چمتو دی چې د راتلونکو ټاکنو لپاره هغوی څومره تیاری مکمل کړي او په څومره وخت تاسو ته پکار دی چې دغه ټاکنې ترسره شي؟
نوټیفای کېدو ته ډېر پټمه پرون زمونږ ډېره خبره چې دا لا نوټیفای شو له باقاعده نوټیفیکیشن دې تر شو اوس زمونږ فل سوینګ کې تیاریان شوې زمونږ شیډول داسې دی چې د 26 نه لکه نن 28 شو نو دا 28 نه واخله تر 10 جنوري پورې به مونږ د څلورو چیف سیکشنو نه او د محکمو نه نقشې غوښتې دي دا لکونو کې نقشې د ټول پاکستان اور سره چې کوم دی د پاکستان بیور اف سټیټسټکس نه مونږه لاګوري نتایج د سنتس مردشماري هغه مونږ غوښتي دا په 10 جنوري پورې راکړي او 10 جنوري نه بیا زمونږ پینځه کمیټې به جوړېږي څلور به څلورو صوبو لپاره جوړېږي د لیمیټیشن کمیټې او پنځمه کمیټې به د فاټا او د اسلام آباد لپاره مشترکه وي نو دوی به ټریننګ وشو 15 جنوري نه مونږ کار پیل کړو نو 15 جنوري نه واخله انشاءاللہ
هارون شنواری صاحب کوم طریقې کار چې تاسو بیان کړو دا غې نمونګه آیا دا نتیجه واخلو چې غنی راتلونکو ټاکنې چې دی عمومي ټاکنې د 2013 کال اب په خپل وخت چې کوم قانوني ټاکلې شي او میاد دا غې مطابق بو شي
دا ما چې څو وی دا او دا الیکشن کمیشن چې څو تیاریانې تیر شي وي یو نیم کال نه ولست دې ماجو وي چې مونږ د شیډول مطابق ان شاء الله د جولای اخیری هفته یا د اگست پہلا هفته کې 2018 کې مونږ الیکشن کوو د پر الیکشن کمیشن بالکل چمتو دي او دا حل کمندي په کې اخیری رکاوټو چې دا پرون وشولو دا لا پاس شو نوټیفای شو لا اوس مونږ شاته نه ګورو
هارون شنواری صاحب د وایس اف امریکا ډیور ریډیو سره ستاسو د خبرو کولو ډیره مننه
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ڈی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه نیخ پنیغه دوام لري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په خپل نوې رپورت کې ویلي دي چې په جګړه کې ګیرو ماشومان لپاره هیڅ محفوظ ځای نشته. د یونیسف په رپورت کې دا هم ویلي شوی چې په ماشومان باندې قصدن بریدونه شوي، د انساني ډال په توګه ترې کار اخیستل شوی، وژل شوی او ژوبل شوی. په دغه رپورت کې د هغه ماشومانو ذکر شوی چې په ټوله نړۍ کې د شخړو لامل د تاوتریخوالي سره مخ شوی. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورت زموږ همکار مجاهد جواد نورو.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي د هغه ماشومانو لپاره هیڅ خوندي ځای نشته چې په جګړه کې بند پاتې دي. د یونیسف لخوا په یو نوي خپور شوی راپور کې راغلی دی چې په ماشومانو باندې د هغوی په کورونو، خوندیو او د لوبو په میدانونو کې بریدونه شوي دي. یونیسف وای په ماشومان باندې بریدونه او د هغوی په وړاندې تاوتریخوالی د نړیوالو منل شویو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. په دغه راپور کې د هغو ماشومانو یادونه شوې ده چې په ټوله نړۍ کې د شخړو له امله له تاوتریخوالي سره مخ شوي، لکه په افریقا، منځني ختیځ، آسیا او حتی په اروپا او ختیځ یوکراین کې. د یونیسف په راپور کې دا هم راغلی ده چې په ماشومانو باندې قصدي بریدونه شوي دي، د انساني ډال په توګه ترې کار اخیستل شوی، وژل شوی، ټپي شوی او حتی په جګړو کې ګمارل شوی دي. د یونیسف راپور زیاتوي چې حتی په ماشومانو جنسي تیری شوی دي، په زور واده شوی، تختول شوی او سختو کارونو ته اړستل شوی دي چې ماشومان په فزیکی او ذهني توګه سخت ځپلی دي. په دغه راپور کې ویل شوی دي چې د مرکزی افریقا د ماشومانو په وړاندې ډراماتیک تاوتریخوالی روان دی چې پکې وژل کیږي، جنسي تیری پرې کیږي، تختول کیږي او حتی د ښکېلو غاړو لخوا په جګړو کې ګمارل کیږي. راپور زیاتوي چې په کانګو کې 8.5 لک ماشومان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړستل شوي دي او تر 900 زرو زیات یې د جنوبي سوډان په جګړو کې د سرتیرو په توګه ګمارل شوي دي. د یونیسف په راپور کې دا هم راغلی دي چې لږ تر لږه 115 ماشومان په جنوبي سوډان، نایجیریا او کمیرون کې په ځانوژونکو بریدونو کې هم کارول شوی دي. یونیسف خپل راپور په دې رنګ غښته چې ماشومان وژل شوي، ټپي شوي، له خوراکي توکو او بو محروم شوي تر دې چې په خوارځواکي یا سوې تغذی او نورو ډول ډول ناروغي او روحي ضربو سره مخامخ شوي دي. راپور وای د ماشومان په وړاندې د غډول تاوتریخوالې په افغانستان، عراق، سوریه، یمن او په جګړه کې په یو شمېر نورو خلکو هیوادونو کې تر سره شوی دی.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
گران اردونکو وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی یو ساتہ خبری پرونا د واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیخ پنی غدا معاملری وړاندې کوو. یو بل رپورټ، د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د صدارت لومړی کال د روس سره د تعلقاتو په پلټنو کې تیر شو او څېړونکي وایي راتلونکي کال کې هم دغه کشاله د صدر ټرمپ د وزارت لپاره لوی چیلنج به وي. هم په دې باندې د وایس آف امریکا رپورټ درته بختور شاه وړاندې کوي.
د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د خپل صدارت لومړی کال په اخیری ورځو کې هم د روس سره د څه قسمه ذاتی تعلق ګونګوسی رد کړل. زما د روس سره هیڅ تعلق نشته، دا هر چا ته پته ده. دا د ډیموکراټانو یوه لوبه وه او د انتخاباتو د بیللو یوه بانه هم. د روان کال د جنوري په میاشت کې د صدر ټرمپ د سوګند پورته کولو نه دوه اونۍ وړاندې د ملي استخباراتي ادارې ډایرکټر جیمز کلیپر د دفتر نه جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د امریکای استخباراتي اداره سی آی ای، د ملي امنیت اداره ان ایس ای او د تحقیقاتو وفاقي اداره اف بی آی په دې نتیجه رسیدلې دي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د امریکای په صدارتي انتخاباتو کې د ټرمپ د ګټلو هڅه کړې دي. د دغه ادارو معلومات وایي چې د روس صدر پوتین د هیلری کلینټن د شهرت خرابولو او د هغې په انتخاباتو کې د بایللو لپاره یو مهم چلولو امر ورکړی وو او دا چې پوتین د ټرمپ د ګټې لپاره په ترجیحي بنیادونو زور لګولی و. د امریکایي ایجنسیانو په دغو رپورټونو کانګرس په سمدستي توګه د تحقیقاتو لړۍ پیل کړله او د مارچ په میاشت کې د اف بی آی ډایرکټر جیمز کامی هم د دې خبرې تصدیق وکړو چې د دوی ایجنسی هم د روس او ټرمپ د تعلقاتو پلټنې پیل کړې دي. صدر ټرمپ د دغه په جواب کې په سمدستي توګه د اف بی آی ډایرکټر جیمز کامی د خپلې څوکۍ نه لری کړو او د روس په اړه د پلټنو لپاره ځانګړی استازي رابرټ مولر وټاکلو. خاغلی مولر یو شمیر د ټرمپ د انتخابي مهم چارواکي د روس سره په تعلقاتو کې ککړ موندلې دي. رپورټونه وایي د صدر ټرمپ د روس په اړه په بیانونو او عمل کې لوی توپیر دی. صدر ټرمپ د یوکرین پوځونو ته د روس په لوا جنگیالو په ضد درنه وسله ورکړې خو په بیانونو کې د روس په ملګرتیا زور اچوي او وایي د روس سره ښه تعلق د امریکې او ګرد نړۍ په ګټه دی. دی وایي
I received a call from President Putin of Russia thanking our country for the intelligence that our
سره روس ماته د روس صدر ولادیمیر پوتین فون وکړو. هغه زمونږه د استخباراتي ادارو نه خوشاله و چې زمونږه د استخباراتي معلوماتو په اساس د روس په سنت پیټرزبرګ ښار کې د لوی ترهګر حمله مخه ونیول شو چې په زرګونو خلک به یې وجلې وي. شکر دی چې دغه لوی ځاني زیان بد شو او موږ له هم دغه څه کول پکار دي. څېړونکي وایي د صدر ټرمپ هر یو کار به د روس په تناظر کې قتل کیږي چې داسې به صدر ټرمپ د روس په ضد د نور کله په نسبت زیات سخت ګامونه اخلي. جیمز کرچیک د بروکینګز انسټیټیوټ څېړونکی دی.
هغه
زکه د روس په ضد په ښکاره داسې سختي کوي چې خلک په هغه د پوټین سره د تعلق شک ونه کړي. تاسو ګورئ چې په وروستیو کې صدر ټرمپ په یوکرین د وسلې د خرڅون منظوري ورکړې ده. دغه کار د صدر اوباما انتظامیې له څو کلونو راهیسې ودرولی و. دغه یو سخت کار و. لکه د لومړي کال په څیر به د صدر ټرمپ په دویم کال کې هم د روس سره د تعلقاتو موضوع ښکاره موضوع وي، ځکه چې د دغې تعلق په اړه ځانګړی استازی رابرټ مولر په سختۍ سره پلټنې کوي او صدر ټرمپ به یې په ضد هلې ځلې کوي.
درمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوه ده. تاسو زمونږ خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوړه. قدرمنو اوریدونکو، په پاکستان کې اکثره سیاسي ګوندونه او د طالب علمانو اکثره ډلې دا غوښتنې کوي چې په قبایلي علاقو کې د بدلون راشي، اف سی آر د لمینځه لاړ شي او په قبایلي سیمه چې کومې دي ادارې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړې شي. په دې موضوع باندې د ډیور رډیو خبریال عدنان بیټنی په ډی ای خان کې د یونیورسيټي د طالب علمانو سره خبرې ترې کړې دي. راځي چې طالب علمان په دې اړه څه نظر لري.
فټاش لتیرو څو کلور سی یو طرف ته خودشتګردی او زنګونو سره مخامخ ته د نوړان د لتیرو سره قانون زیات وخت شوی چې اف سی آر قانون دی پکشه چې هغه په وجه باندې عام خلکو ژوند انتهای زیات ټیټ پات سوی دی. کچره قبایلی علاقې مین سټریم کیږي نو قبایلی خلکو د پربا پرتلون کې وخت چیلنجز شوی. په دې حواله دا وخت ګومل یونیورسيټي کې موجود یا دلته ګومل یونیورسيټي کې د قبایلی علاقې چې کمز د کون کې دی له هغه نه دا رائے اخلو چې په دې اړوند باندې خپل رائے څنګه سره شریک کوي.
نمون کلسم بلکیس نه او زه د ایم ایس سی سټوډنټ دی. دلته ګومن انسټیټیوشن د مو تعلق تحصیل سروي کې نه دی. سایز اول خو زه دغه یم چې دا چې کومه خبر راوونه دو چې کوم چې فاټ پکې پکې شامله کې کنه کې شامله او دغه دا چې اولی چیلنجز فیمیلز ته ډېر وي. په دغه چې آلریډي موږ پیرا پاکستان شي فیمیلز کوټه همیشه میل نه کم ادو آلریډي یو میل ول وی 10 سټی نه وي داسې فیمیل ول څه وی دوا یا درې وي. موږ تعلیمي لحاظ سره دره موږ شي امپروومنت نه دی راغلی نه موږ دره غالي وسایل غالي چاغنه خلکوزی او فیمیل زمیشه څنګه پته شوی دی په وزیرستان شي یا میر په فټا ایریاز شي به دل ته چکیم خلته د کی پی کی اوور ال کی پی کی ډیر مطلب ایجوکیټډ دا ډیر ایڈوانس تای موږ خلدم ر ایڈوانس نه دی او دا غدا ایکوال دی چې د ښه ټیلنٹ کمی نشتا کده د یو ایمبرایډر چار کوای شي کښی دا کاری دا کوای شي نور چار ه کوای شي خو موږ اخته نه کسي دا غولا ال ریډ د سیټی نه ډیر کم دی په هر شي شي دا زنانه کلی حسره میجو چې کسي دل ته میجه زنانه ته ډیر کم حقوق ورکړي لکه چې دا نورې دي په هر فیلډ شپ نورې صوبې په نورې ځای نه ششته خو فاټه شدنه همیشه اګنور شوې دي په دا لحاظ سره اګنور بنیادی وجه دا غدا چې اډوکیشن کمی هدا ودان چې سکولان ها کم دیولتا چې سکولان کم دی زیاده اډوکیشن نشته اف سی آر شکیم میسیت ور شوې دی هغه صرف یو مزدیر لحاظ سره لکه صرف هغه کور پوره محدود دو ورچن دی هیڅ حیثیت نشي مانلای.
مون نوم حسن دی، زه یو ساوت وزیرستان سره تعلق لرم. اول نام په فاټا کښې خاص کر وزیرستان د جنګي سره مخامخ دی او بالکل تباه بربود دی او په هغې نه بعد په فاټا کښې یو کاله قانون لګو دی چې هغې نوم اف سی آر دی. نو هغې اف سی آر میږ دومره لوندې راوستلی چې د میږ تعلیمي لحاظ بالکل نه هونې کې برابر دی. که چیرې دې میږ په صوبا کښې زم کوي نو میږ دا ریکویسټ بهته کوي چې د فاټا د خلکو د پوره د څه وخت د پوره د ده په صوبا کښې ده دې ته مخصوص کوټاک شیش دی تر هغه وخت پره چې تر څو پره مثال دی د کی پی کی د تعلیمي لحاظ سره برابر نه وي.
السلام علیکم، زما نوم محمد رضوان دی، ماس کمیونیکیشن سټوډنټ. یا فاټا یو بیسک انفراسټرکچر په چار دی. انفراسټرکچر مطلب دی چې موږ ته پولیټیکل اویرنس، ایجوکیشن سسټم، هیلتھ فیسلټیز او چې کوم د موږ بجټ ته اچھے پورا لیول باندې په فاټا باندې ولګي. که موږ هیسټری وکسو جرمنی او ایسٹ اینڈ ویسٹ جرمنی ادھر کے انفراسٹرکچر نہ ہو اول انفراسٹرکچر ہوتا ڈیولپ کو انفراسٹرکچر ریچ ڈیولپ کو پانا مجھے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہوتا ڈیولپ کرل پانا مجھے اکنامک لیول بندے پار تر پوس رو اصل جے کلے پوس رو اصل پدا مندے دیکھ دے سروائیو پر اڈیرا سن شکا میشے زے ہول فاٹا وکسی پدا شے یکا وائی یونیورسٹی نشتا ایون ایجوکیشن منسٹر نشتا پیرا فاٹا کلے ایجوکیشن لیول بندے میش پوس رو شی یونیورسٹی رکو کیڈٹ کلے جینا رکو.
امون محمد جنید خان دا یو ګومل یونیورسٹی شه د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ سټوډنټ یو او په وزیرستان ساوث وزیرستان شه مې د اولډ سروي کې کلی سره تعلق تای او خبره د فټا ریفارمز راوونه دي. نو کوېشن دا دی چې په فټا ریفارمز شه د فټا خلک ته څه شي شي دي اول خبره خدا دو چې په فاټاشه حالات خراب دي ته ترګری روانه دو خلک ډیر زپلای دی ورته آرمی انټروینشن دی او د دغه اپریشن په وجه سره خلک مایګریټ شول تقریبا 7-8 سال دی مش خلک بهر تیر کړل اخنه بد وسللی دی خو پوس ډیر مشکلاتی ورته دیتا نو دا پښتنه دو چې کله فاټا ریفارمز وشي آیا په داشه د فاټا خلک د پورا څه فائدہ دی د پورا څه شي شي دی په دا ریفارمز شي فاټا ریفارمز خو اول خبره ده چې لا اینڈ آرڈر سچویشن دا ادا بیٹر شي یخ د پورا پچیر دو چې پولیس چیکیم سسٹم دا هغه فاټا ته هم ایکسټینڈ شي او دوه خبره ده چې د میشا ایجوکیشن سسٹم چې دا مین ایشو دادو چې ډیر زیات خراب دی اسپیشلی فیمیل ایجوکیشن په فاټا شي بالکل نشته دی نو پچیر دادو چې فیمیل ایجوکیشن اسپیشلی او نور ټوټل ایجوکیشن سسٹم چې دی ډیولپ ویس ایف سی آر دی ډیر رونیولی دی چې کله ایف سی آر ختم شي نو دی ته پاکستان کانسټیټیوشن چې څومره نور مراعات ورکوي او ایکسټینډ شي ورته او دغه سره چې څنګه ایف سی آر ختم شي نو دی د نور پاکستان خلک سره مقابله کوي
زه ډاکټر سر بادشاہ مسیدیو مو ایجوکیشن چې دی ایم ایس سی مې پېښور نه کړی دو او پی ایچ ڈی مې برازیل نه کړی دو کې مې سټریکشه او داتا اسسټنټ پروفیسر یې ګومولی نو سټریکشه دا خو څه داسې تور قانون و چې دغه لوندې کیم میژ وخت تر کړی دی یا تراوی څوک دغه ښه خو په داوس وخت شلیا په داوس زمونه کې لکه د ژوند تراول ډېر مشکل دی اخو ظاهره خبره دو چې فاټا وس په دغه حال شنه شي پته کېدی دا ښه خامه خا تبدیلی روسی چې دغه علاقہ دمرا زیوتا پسمانده پته شوی دو چې دغه وس همشته د چیلنجز مخ مخ تاک دی کا ګوشه صبح جوړ شي بیا خو ډېر زیات مسایل وی او کا مرجر شي بیا دمرا مسایل وی اواجا دادو چې کچیر میش په کې پکښه مرجر شي آل ریډی لکا فاټا چدو او زیوتای تر ډیپارټمنټ شری دا میجا د کې پی کیم ګورنمنټ ته دغه لوند دی کنه او کچیر میش ګوشه صبح جوړ شي بیا خو نه دمرا انفراستراکچر شته نه دمرا وسایل شته او دا صبح زمين چې کا ګوشه صبح جوړ شي یو 50 سال چې دا وس کیم صبح په کیم حالات شری څو یو 50-60 سالو بیا نور هم تقریبا وخلی چې دغه دغه حالات تر اوسه دی دا ظاهره خبره ده کومې ځا مرچکاوي څو دغه پورا انفراستراکچر دغه ضروري کوي او څه فاندینګ او اضافي رو کوي نو هغه فاندینګ چې مشته ملاو شي ان شاء الله د خلکو شه دمر ټیلنټ تای چې دو مخشر اون وتر ورستن شي
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
دا وایس اف امریکا ٹی وی ریڈیو او ٹی وی دی زمونږ یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز د نیخ پنیغه دوام لري په امریکا کې د افغانستان سفیر ویلی په هیواد کې لروانو سیاسي شخړو څخه دی باید دغه په وینا دښمنانو ته د فائدہ غستو موقع ورنکړي شي دوی د امریکا غږ آشنا سره امریکای په وخت خبر کړي راځي چې په شریکه وورو او ګورو
افغانستان یو ډیموکراسي ده او په ډیموکراسي کې یو نظام ده چې اختلافات حتمی دي مګر هم د قانون او د چوکاټ پر اساس کې باید وي زمونږ تر ټولو غټه لاسته راوړنه زمونږ نظام ده او زمونږ دشمنان دغه نظام نه غواړي د پاکستان لوی درستیز وس فلنې لوی درستیز په خپل ماستری په تیسس کې چې دلته په امریکا کې تر سره کړو لیکلي دي چې د افغانستان حل لار ده چې دلته دی یو غیر متمرکز په منطقو ویشل شوی نظام اوسی او دا یې د حل لار خو دل ده دا د دوی یو نظر ده د ډیرو نورو هغه دشمنان د افغانستان یو چې او رقیبان چې نه غواړي چې یو قوي نظام په افغانستان کې وجود ولري هغه همیشه د دغه لارو او دغه اختلافاتو کې نو با وجود دې چې دا مسائل داخلي دي او داخلي سیاست پورې ربط لري زه صرف دغه بهرني سیاست د چوکاټ نه دا وایم چې زمونږ تر ټولو غټ قوت زمونږ نظام دی او نظام باید تهدید نشي زمونږ اساسي قانون باید تهدید نشي زمونږ لاسته راوړنه هم دغه ده او زمونږ تر ټولو غټ قوت هم دا دی او دغه زمونږ حفاظت هم کوي زمونږ استقلال هم ساتي
کته سو یو څه پخپلو لاسته راوړونه هم د تیر کال رڼا واچوي چې تاسو په مشرتابه او دا چې پخپل لوړپوړي چارواکي امریکایي او کیا هم د نورو هیوادونو تاسو څومره د دوی سره مثلا په تماس کې یاستي او آیا مشورې سلام مشورې هم تاسو سره کیږي په خاصه توګه د هغو مهمو مسایلو په اړه چې پریکړې ورباندې کیږي او د افغانستان راتلونکي ورپورې تړلې ده؟
زبو وړم دغه سوال لګ یو څاندې ز بدل کمه یو دا دی چې آیا کچیرته بل څوک مونږ سره مشوره کوي دا د دې معنی ورکوي چې کېدای شي چې مونږ خپل استقلالیت په دې اساس کې ونه لرو او مونږ خپل आवाज ونه لرو دې ته منتظر اوسېږو چې بل څوک په مونږ باندې غږ وکړي؟ نه، مونږ دلته د افغانستان د حقوقو مدافع یو او د افغانستان هغه زمونږ ګټې چې د ملي ګټې دي د هغې د پرمختګ لپاره او د هغې د خپرولو لپاره کار کوو او د دې لپاره مونږ د دې منتظر نه یو چې څوک د مونږ نه یې پوښتنه وکړي او مونږ په هر دروازه باندې ټک ټک کړي خلک مو دعوت کړي د سفارت ته کدا د حکومتي چارواکي دي که دوی په سنا کې دي او هر هغه کس چې دلته په فکر او په سیاست باندې اغیز لري مونږ د هغوی سره کار کړی دی او د دې لپاره مو کار کړی دی چې د افغانستان رښتینی اواز د خلکو ته ورسیږي او که چیرته کوم اشتباهات یا پخوانی اشتباهات شوي د هغې د تکرار مخنیوی وکړو. بل دا چې که کوم نظریات دوی ته ورکړل شوي چې هغه زمونږ پر د ملي ګټو پر خلاف وي د هغې نه هم هغه هم دوی ته واضح کړی شو. نو افغانستان د افغانستان سفارت زمونږ ډیپلوماتان زمونږ اتاشگان ټول دلته یو ډیر قوت سره کار کوي او هدف یې ټول همدغه دی چې امریکایانو ته مونږ هغه افغانستان ور معرفي کړو چې هغه رښتینی عکس دی.
همدې خبرې ته په اشاره ځینې داسې وایي چې فرض مثال سفارت فعالیتونه یا حتی یوازې د یو اړخ یوې ژبې یو سمت او یوې قبیلې پلور ده، تاسو د داسې انتقادونو ځواب څنګه ورکوئ؟
زما په نظر باندې هغه په واقعیتونو باندې نه دي. که چیرته واقعیت وګورئ زموږ ټول جلسې زموږ ټول کارونه مطبوعات سره شریک شوي د عوامو سره، د دې نه مخکې چې مونږ د دې راپور تر کابله پورې لا رسولی د هغې نه مخکې خلک ورباندې خبرې او که چیرته دغسې یو هدف وای نو مونږ به دا کار نه کوو. بل دا چې دغه سفارت او د دې ځای مقرریان ډیپلوماتان ټول د کابل نه کیږي، مونږ شکر د خدای دی دلته هر د هر قوم د هر ژبې خلک لرو او د افغانستان د ملي ګټو لپاره کار کوو. ځکه ما مخکې هم یادونه وکړله دغه د دشمن هدف هم دغه دی چې افغانستان په منطقو په ژبو په داسې یو چوکاټونو وویشي چې بیا دوی وکړی شي د هغې نه غلطه استفاده وکړي. زه تاسو ته ستاسو همکارانو ته سره د کمرو دعوت در کوم چې یو راشئ د سفارت نه لیدنه وکړئ یو ورځ. زه به مخپله هرکلی وکم د دروازې نه تر اخره پورې، هم به همکارانو سره معرفي کوم، هم به د سفارت درته وښیم او هم به د دې ځای د کارونو په اړه باندې نور معلومات درکړو. دا خو د افغان ولس حق دی چې په دې باندې پوه شي. مونږ نه، هر ادارې ته مطبوعات لاسرسی لري، باید لاړ شي، باید د سر نه تر اخره پورې دوی وګوري چې څه رقم کار کوي شي او اول یې مونږ د ځان نه شروع کوو.
ګران اردوونکو کتونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو دایو ساته خبری خبرونه هم دی چې پاتې رسی. تکنیکی رخته مونږ سره ټیم کې مرسته کولې پروډوسر مونږ سره عمران جدون، دوی ته ډیره مننه وایو. او سوشي بو کې به ناله محمد مجاهد جواد د یو سټوډیوز پروګرام سره ستاسو وړاندې راځي. د مهوش چلیل
او زه بختور شاه
تاسو نه اجازه غواړو. د خدای پامان.